السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانۍ زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده، دا پروګرام ورسره واورئ. خو راځئ چې دا خبرونه د دې ساعت په وروستیو خبرونو پیل کړو. چین له افغانستان سره د کورونا 1 میلیون دوز واکسین مرسته وکړه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هارو لاسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. او د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د 1 میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر 2 ورځو پورې کابل ته راورسیږي.
علاوه از 1 میلیون واکسین
1.6 میلیون دایوای پر 1 میلیون دوز واکسین سربیره 1.8 میلیون سرنجونه هم مرسته شوی. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید-19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نور واکسین مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسؤلان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوي واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي. د عامه روغتیا مسؤلان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوز واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر 10 ښځو کې 9 هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبان حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورنۍ ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر دوی انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښوونځیو په بخښنې سره د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یوه راپور کې ویلي دي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بېلابېلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه تدریس کړی په خپله رشته کې زیاتې څېړنې کړي. نوموړی د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې نن دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. د برما یوې محکمې نن د دسمبر په 6 له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد پارونکی چلند کړی او د کووید-19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا له کله چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچی حاکم سیاسي ګوند د پوځي کودتا له امله وپرځول شو. د 6 کلنې سوچی د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد، په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تور په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچی حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیا سلاکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینسپوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پرېکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. خاغلی فاوچی لسینین تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د ډلتا پرتله ډیر شدید علایم او اراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پرېکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټکه خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنه کوي چې واکسین څومره اغېز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیه او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو له لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنګي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ وویل چې متحدو ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې.
مخکخی خزی
ازادي رادیو ته شرغلاس من د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شت خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې ښځو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان ښځینه څارنوالانو د ښځو په برخه کې څه ډول خدمت کړی، او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت سوی. دا ښځې اوس په څه حال کې دي، او دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ میلمنې څارنواله هیله محبتي او څارنواله منوره ناصری دي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، او یا په دې خپرونه کې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221120. او اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120. اوس هم ورځم د دې خپرونې د لومړۍ میلمنې پر لور، چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده د تلیفون له لارې، څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
اغلی ناصری، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه ووایاست چې د څارنوال دنده څه وي، یو ښځینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم چې قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او ښځینه څارنوالې اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول، او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کول. ته ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی، نو ټولې ښځې به هم داسې وي؟ نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وه په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله، ډېر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کړي. د کورونه به وویستل شوې که ته د قضیه مخته بوتلله، موږ د نور نه منو. یعنی ډېرو مشکلاتو سره دوی مخامخ وي، او تر منګه به چې ورسېده بېله شکه چې موږ هم جنس وه، او موږ به حتما دوی سره همکاري کوله. دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی، او ته باید تېنه دفاع وکړې. او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دغه مسایل موږ ډیر مختم بول.
ډیره مننه غلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هیله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
غلی مجتبا، مخکې زموږ میلمنې غلی ناصری په دې اړه خبرې وکړې چې په قضا کې د ښځو حضور ولې مهم دی او د دوی د څارنوالانو د دندو او د هغوی د وظیفې په اړه باندې یو څه تشریحات ورکړل. تاسو که د دوی د خبرو په دوام یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړې چې د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غوندې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
ډیر زیاته مننه کوم. لکه څرنګه چې زموږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفي ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډېر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده.
مننه هله جانی چې په دې اړه مو خبرې وکړې. اغلی ناصری، کبیرته تاسو تراسم، تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شدینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیر زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په دې جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم 2000 څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي، تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په آینده لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو، هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله، هر انسان خپل ځان رسوي. خو له بله مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې 2000 څارنوالان تقریبا په افغانستان کې کار کاوه. دغه 2000 څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
دا ډیر زیات از ماسق تاسو ویلای نشم خو داس یو نهاد یا داس یو هیواد کوم تصمیم عمومی نیولې وی زه په جریان کې نه مو داسې باندې وی خو که څوک هم تللی وی د خپل شخصي لګښت باندې بتللی وی یعنی هغه دې د ګوتو په شمار خلک دي او نو ټول هم داسې به سرنوشت پاتې دي ماشونه نه دی اخیستي اقتصادي ناورین ډیر زیات دی او هم دا به سرنوشت دی او د دې په تمه دي چې دوی تعین سرنوشت وشي چې بل اخره په اینده کې به دوی په سرنوشت باندې څه کوي آیا دوی هم داسې بیکاره په کور پاتې کیږي د دوی نه کار اخیستل کیږي په اینده کې او یا به قرار هم داسې بخپل کورونو ناست وي او یعنی د دې سرنوش بلاخره څه کېږي داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او انعام لري هم داسې
ډیره مننه هله جانې تاسو د منوره جانې خبري واوریدلې دوی ویل چې ګڼ څارنوالان اوس په کور باندې بیکار ناست دي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي آیا ټول څارنوالان د تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي او تاسو ویلې اوس کار ته نه ځي په دې خاطر چې د لوی څارنوالي دفتر تړل شوی دي که څنګه
ډیره مننه کوم بلې هو اولا خدای باید وایم چې پنځه میاشتې کې چې سرنوالان خپل ماشونه نه دی اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخ شوې دي چې ځکه د خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثر کیږم او بل دوی خپل د ژوند نه داريږي البته په صورت عموم ټول سارنوالان چې نومې سارنوال دي تهدید لاندې دي حتی هغه کسان چې په سارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړی دي دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو پاتې شو لاړ شو کوم بل دندې ته پیدا کړو کراچی ځان ته هغه کېدو نو څه وکړو مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دی مشکلات لرو څنګه وکړو مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي نو واقعا سارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ تاسو غوښتل چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ کله چې تاسو دفتر ته ورغلاست تاسو څه وویل سول چې باید کور کښینی دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ
بله او هماغه ورځ چې انقلاب رامنځته شو او مونږ اصلا خبر نه و اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو مونږ وویل مال خیر دا خو انقلابونه دي په هر هیواد رامنځته کیږي نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي مګر مونږ ځو خپل ورځني کارون مخته بیایو مګر متاسفانه کله چې مونږ سارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانشی او منتظر پاتشی چې زمونږ مشران څوای او څه فیصله کوي ورسته بیا تاثیرات لایشي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا 15 میاشتې تیر شوې ده، تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولی شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
مننه آغلی ناصری کستاس څخه دغه پوښتنه وکم بیرته، چې آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې په افغانستان کې څومره دقیق ښځینه څارنوالانو شمیر که تاسو ته معلومي په دې اړه کې څه معلومات راکئ، او په دغه اړه که راته ووایاست چې تاسو چې همداراز خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکئ، تاسو ته څه وویل سول؟
ډېره زیاته مننه. داس دقیق معلومات زه نشم ورکولی، خو که تقریبي ووایم ما تقریبا 3000 څارنوالان موږ په ټول افغانستان کې ولرو، البته د میرمنو برخه کې چې دوی ټول څارنوالان او همداسې اداري کارکوونکي وي چې دې اداره کې به کار کوو، او همداسې چې کله موږ هم د ګرانې همکارۍ هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو څارنوالۍ ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کوو او هېڅ کوم داسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به په هېواد کې راشي. چې دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یا یوه هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبري بخش کې څه کار درلودې، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوی او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یوه هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته، دا مولې دلته د څارنوالۍ دروازې ترل شوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله، او ویلې چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبري ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو ورته منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځئ. او موږ تر ننه دا د 15 میاشتې کابو درې 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبري د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د څارنوالانو په سنوش باندې، او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اورېدلی. څه موږ لږ څه هیله مند سو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو، موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اورېدلی، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري، توجه وکړي دغه قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي دی هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی، هیڅ مهم نه دی، مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بله، او آغلی ناصری آیا تاسو له هغه راهیسی چې په کور باندې کښېنول سوي یاست معاش مو اخیستی دی که نه؟ د ټولو څارنوالانو معاش قطه سوی دی؟
متاسفانه چې د کله نه چې څارنوالۍ دروازه تړل شوې ده دا د 15 میاشتې شوې، هیڅ څارنوال تر اوسه پورې یوه روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی، یعنې هیڅ چا معاش نه دی اخیستی، او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه یې خرابه دي، ځکه زه هم همکاران نه څه حال لرم او نور څارنوال صاحبان نه څه حال لرم. دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوی دی چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نور کورنۍ په هغو ته خوراکي توکي واخلي، ځکه دا ستونزه ده. یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان چې کله دوی خلاص کړل د زندانیانو، دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي، د هغه جرایم کړی و چې دغه خطرناک جرایم لکه قصدونه کړی او لکه لاری دی ولې خلکو ته سرقتونه کړی و د هغه مجرمین و چې متاسفانه البته دوی ته د ناپیژند شمیرونه زنګونه وهل کیږي دوی ګواښل کیږي او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تروسه تیرې شوي دي موږ تقریبا د دې شاهدانو چې شل نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی یعنی د کومې خوا نه دا څارنوالان وژل کیږي نو یو خو د تعدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي زه به ځان یو خواته پټ کړم او هماسې پټ ژوند کوي او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته ویسي یوې میاشت نه او بلې میاشت هغه معاش ته کله اخلي دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضروریات برابر کړي او متاسفانه چې ماشونه هم قید دي او دغسې مشکلاتو سره دوی سره دي نو ټول همدغه رقم منتظر دی چې بالاخره دا امارات اسلامي او طالبان د دوی په هکله او د دوی د سرنوشت په هکله یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي هم د حکومت په خیر وي او هم د څارنوالانو په خیر وي
بله آغلی ناصری تاسو ول چې یو شمیر همکارانو ستاسو همکارانو خپل اولادونه خرڅ کړي چې د نورو اولادو لپاره دوی د خوراک توکي برابر کړي یعنی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم ځکه ما تاسو وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ادرېدلی ځکه موږ ګواښل کیږو د خپل د نوم چې کله موږ نوم حق اخیستل کیږي موږ د تهدیداتو له هغه نه خپل مستعار نومونه کله ږدو یعنی داسې مشکلات شته دي او دا البته شاید وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کیږو چې نه مو څه د لاسه کیږي او داسې موږ یو واقعا روح ناراحته کیږو او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي
بلی مننه آغلی مجتبی تاسو د ناصری صاحب خبري واوریدلې دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کې په ټول افغانستان کې او دا ټول په کور باندې کښینول سوي دي تاسو د خپل کور کې دغه یو کومه کیسه لري یا د خپل همکارانو څخه مو اوریدلی وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې ک تاسو موږ سره شریک کړئ نمونه او هویت یې مو وایست ځکه چې د امنیتي ستونزو په خاطر باندې موږ نه غواړو د دوی معلومات شریک کو
بله او لکه چې هغه زموږ ګراني همکار او ویل خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم مونږ ورسره اقتصادي مرستې کوو ډېر په سختو حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري د کور کرایه پاتې ده معاش نه ده اخیستې همداسې ډېر زیات مشکلات لري نو دا زما ترور ده یو عادي مثال ده همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي او تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان چې معاش ورته نه ده ورکول شوي د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو مونږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا مونږ نه ده اخیستې مونږ نه ده راکړ شوي نو دوی دو ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتی ستونزې سره. نو واقعا د سارنوالانو حالت ډیر زیات هغه خراب دي، حتی زمونږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهیږي چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډیر زیات سوچ کوم، زم داسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې مونږ ګورو.
ډیره مننه اغلی مجتبا، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی ناصری، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ډیرې ستونزې ګاللې دي د خپلو زده کړو پر مهال، که تاسو زموږ اورېدونکو ته د خپلو زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو څنګه زده کړې کړې دي، چیرته او د خپلې تجربې او کار په اړه یو څه معلومات ورکړئ اورېدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر نجلۍ لپاره او د هرې مېرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و ما وکړی چې زه مکتب لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه هماغه چې قرآن کریم زده کړي هماغه ورته کفایت کوي. نو ضرورت دي چې دا چې مکتب کې شامل وي. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منلې او ما د مکتب کله شروع کړ هغه مې خلاص کړ، او په تقریبا څلور کاله مساوي امتحان ورکړ، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغ شم. چې کله زه د مکتب نه فارغ شوم بیا مې پوهنتون شروع کړ، او دا حقوق شمې حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوښ و، دې رشتې ته زه کامیاب شوم او دا مې ولوستله. کله مې چې دا ولوستله بیا شوق د وظیفې راغی، او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډیر ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابیږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیستې، د دې په هغه تر څنګ هم زه چې کله تعین کېدم تقریبا شپږ میاشتې که اووه میاشتې ما ډېرې منډې وهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې، او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېیم سمستر کې دغه او تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدلم، چې ما باید ماسټری خلاصه کړې وای. خو دا انقلاب رامنځته شو، او تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغېږم سږ کال او بیا به ډاکټرا ته البته ثبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم، هغه هیله زما په زړه پاتې شوه. ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده، دا د پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده. او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په زړه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، خزای کې بدن دا تشتره کوم ځان به یو موقف تر رسوم. متاسفانه دا ټول په ځکه پاتې شول، او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي، د دندو دروازه تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو مې دي ګانې دي چې کله زموږ چته راولېږي واقعا ډېر یعنی تاثیرات لري، او ډېر سره یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي، صدقل مکولای شو وکولای شو چې خپل مغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو، او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې او ورځې سهار کړې دي، او بالاخره
ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو، هغه دم دته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
بله مننه. هیله جانی، که تاسو د خپلو زده کړو او تجربو په اړه اوس یو څو خبرې وکړئ.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په یو روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم، او زما مشوق زما پلارجان و، نو چې زه واقعا ترې منندویه یم. د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم، او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستری مې ترلاسه کړې، او اتا دکتورا لپاره می هم اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زمون هیلو هر هم داسې پاتې شوی. بیا وروسته چې زه د پوهنتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه من دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلی و قضایی ارگانونو کې ونده اخیسته لاوال تا دنده ترسره کول هم یو انجلی تا چه بیواسطه و یا مثلا دیر امکانات ندرلود اگه هم یو مشکل و، مگر متاسف خوشبختانه داوه یما چه ما کم شوق علاقه چه درلوده و کم آمادگی چه ما ورتنیولی و بیاد سارنوالان و عمومی امتحان تمی گدون کول، او خوشبختانه چې هلته می لاره پیدا کو، او په ډیر شوق و شور ما خپل دندې پیل کو، خپل دندې ته می ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرستې وکړو، کمک وکړو خپل د وطن په آبادی و پرمختګ باندې ونده ولرو، مگر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
بله هیله جانی، که تاسو د نن ورځې راپور ته وګورئ چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تیار کړی دی او خپور کړی دی، په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دوی له دوی سره هر ډول مرستې له منځه تللې دي، او هغه د پناه ځایونه یا د پناه خونې چې دوی ته پناه ورکړې وه امن خونې تړل شوي دي، او دغه ځاینه دي چې ښځو به چې د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې او نجونې به ورتلې، او دوی به د دغو ښځو او نجونو د غوښتنې له مخې و دوی ته پناه ورکوله. اوس دغه د شلټر یا دا د پناه ځایونه له منځه تللي دي. په دې راپور کې همداراز د څارنوالانو او قاضیانو ستونزو ته هم اشاره سوې ده چې دوی د تهدید سره مخامخ سوي دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د امن خونی څومره مهمه وي د نجونو د پاره او د ښځو د پاره په افغانستان کې چې اوس نور نسته؟
بله، و امن خونی کابل که چه جور شوی و اغا مستقیمن ده خوز و چار وزارت سره ارتباط درلوده، یعنی ده خوز و چار وزارت یا بخش داو چه باید داده امن خونی کمی خزی چی رازی ده دوی مشکلات ترسیدگی وکری او دوی غکتر عدلی و قضایی ارگانون پور او رسوی، ځکه دلته چې کوم خزی راوستل کېده اکثریت دسی خزی و چې اقتصادی ستونزی درلوده او دوی دا توان ندرلوده چې ځان ته وکیل مدافع ونیسی یا مثلا خپل اقتصادی ستونزی حل کی، نو بنان دا امن خونی چې وو کابل کې دا خزو لپاره دیر یعنی سهولتونه رامنسته کولی او خزی ډیر زیات خوشاله وو چې مونږ حتی اقل د سیاو ځای لرو چې امنیت هم خوندي ده او هلته د ښځو چارو وزارت هم ورسره په نږدې اړیکې کې ده او د دې ځای کوم ښځې چې راتلو غږ یې ډیر زر اورېده کېده نو بنا ډیر زیات ښځو دلته ځان آرام احساسوله او تر کومه جایه پورې چې زه معلومات لرم او زه چې هلته تللې وم ما چې کوم ښځې سره هغه مخامخ شوې وم دوی ډیر زیات خوشحاله وو او دوی دا وویل چې په د افغانستان په تاریخ کې اول ځل ده چې ښځو ته دومره یعنی سهولتونه رامنځته شوي او هماغه امن خونی وو چې ښځو دا جرأت کوله چې عدلي او قضایي ته مراجعه وکړي ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري دوی اتمن یو چا ته تړلې یا خپل ورور ته یا خپل پلار ته یا خپل خاوند ته نو دوی دا ډارېده چې کچیرته مونږ عدلي او قضایي ته مراجعه وکړو بیا زموږ سرنوشت څنګه کیږي مونږ خو بیا د کور نه شړل کیږو نو چیرته باید پاتې شو همدا امن خونی وو چې دوی آرام احساسوله او دوی همدلته راتله او د همدې ځای نه خپل غږ پورته کوله او د تاوتریخوالي پر ضد غږ پورته کوله نو زه هم د یوه څارنوالې په صفت دا وایم چې دا د امن خونی ښځو لپاره ډیر زیات ګټور وو او دا داسې یو مرجع شوی وو چې ښځې ته دا جرأت ورکوله چې ښځې دلته راشي همدلته پاتې شي او د دې ځای غږ پورته کړي او کوم تاوتریخوالی چې شوی ده دوی په آسانی هماغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته بیان کړي
ډیره مننه آغلی مجتبه منور جانې ستاسو څخه به په همدې تړاو باندې یو بله پوښتنه وکړم په دغه راپور کې چې دا بخښنې نړیوال سازمان خبر کړی دی امنیسټي انټرنیشنل ویلی دی چې د طالبانو یو غړي سهیل شاهین دوی ته ویلی دی چې اوس شذې کولای شي چې ډېر خوندي ژوند وکړي او شذې چې کوم کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ وي هغه دی محکمو ته ورسي ستاسو معلوماتو لمه د محکمو سیستم اوس څه ډول پرمخ ځي شذې اوس کوم ځای ته مراجعه کولای شي اصلا دوی چیرې باید لاړ شي چې خپل شکایت ثبت کړي استاس د معلوماتو لمخې
بله ډیره مننه د فعلی حکومت لپاره لار خکه زه وایم سرنوالی خواستان شتون نه لري سرنوالی په خوا خو بده سی وته کله چې خزو سره تاوتریخوالی کده هغوی به راتلی په سرنوالی کې به خپل رایت مخته کول خو اوس چې دوی دا خبر نشر کړی دی چې باید دوی محکمو ته ولاړ شي نو داسې یو مرجع زه نه وینم چې دوی مستقیم لاړ شي او هلته محکمه کې دا فتن دوی د خپل عرایض مخته کې او بیا د داسې یو نه سرنوالانی او نه کوم بله مرجع وي چې دوی قضیه وڅېړي او مستقیم دوی احکام به کوي که دوی داسې کوم مرجع ورته اوس لپاره جوړه کړې وي چې مستقیم به دوی خپل رایز وړاندې کوي او بیا به ورځي خپل شکایت به کوي او پس لغه به هغوی مستقیم احکام به کوي یا حکم به کوي نو دا د مرجع نظر تر اوسه پورې آګاهي نه لرم او ډېر معلومات نه لرم چې دوی څه رقم یو مرجع دوی رامنځته کړی ده د خلکو د شکایتو لپاره
بله مننه منور جانې په دې اړه کې یو کیسه راته وکړي چې تاسو د شذو سره د مرستې په برخه کې د خپل کار پر مهال داسې کومه قضیه باندې کار کړی وي چې له شذو سره مرسته سوي وي د هغوی مشکل حل سوي وي
البته داسې قضیه ډېرې و، ځکه موږ په یو کال کې تقریبا که کار کولی هر څارنوال سره د کار کوه تقریبا سلو قضیو ته به دوی رسیدګي کوله. یوه قضیه، البته قضیې ډېرې دي چې دا به دوی راتلی کله به د دوی مشکلات د فامیلي وه. موږ په منع خشونت په بش کې یو بش درلودې چې هغه مشاوریت بش و. اول کې چې دوی راتلل کله به چې دوی د کورنۍ ستونزې وي، بیا به موږ دوی راجع کول هغه مشاوریت بش ته چې دوی هلته ولاړ سي، او که خاوند او میرمنه دواړه به هلته ورځي او دوی به خپل مشکلات هغوی ته بیانوي. هلته موږ روان شناسان هم درلودل، البته دوی به خپل مشکلات ورته ویل او ویل به چې د موږ لانجه په څه شي باندې راپورته سوه او مشکل څه شي ده. هغوی به اول ورته بیانجیګري کوله او دوی به دې ته هڅول چې د خپل دغه کورنۍ شیرازه له منځه یونسي. یعنی اصلا خبره تر څارنوالۍ پورې او خبره تر جزا پورې بخشه پورې ونه رسېږي، تر محکمې ونه رسېږي، همدلته حل و فصل شي. هلته به مو رانجې کول او دوی به چې کله هلته تلل خو که مشکلات حلېدل، نو دوی به هماغه ځای یو ځای میرمن او خاوند بیرته تلل کور ته، او نه به کومه قضیه وه موږ به هماغلته حفظ کړل. او کومه قضیې چې بیا به چې موږ ته راجع کېدلې، داسې قضیه موږ درلودې چې میرمن به په قتل رسېدلې وه، یا به داسې قضیې وې چې د هغوی به غوږونه پرې سوي وو، پزې به یې پرې سوي وي، او د لرو پرتو سیمونه چې البته خپل غږونه به یې نه سوی وچات کولی. یعنی بار بار به دوی وهل سوي وي، ټکل سوي وي، او په وجود کې به یې ټول داغونه وو، خو دوی به خپل آواز نه شوی وچاتولی. نو دغو قضیو کې بیا موږ خپل اقدام کوه، او هغه ډاکترانو ته به مو لېږل چې کله به د دوی نتیجه مثبت راووتله، موږ به هغه څه قانون موږ ته تعین کړی وو، موږ به هغه کړی کول او هغه عمل به مو کول چې دوی سره همکاري سوی. او تر څنګ د دې بیا موږ دې میرمنو ته چې کوم قانوني حق د قانون دی ورته ورکړی ده، دیو ته به مو عامه پوهاوی کوو چې یعنی تاسو دغه حق لري، دغه مو حق دی، دغه یعنی خدای پاک تاسو ته د حق درکړی، قانوني ته دغه پورې تاسو ته حق درکړی دی. او چې کله ته داسې چپه خوله پاتې کېږي او بار بار وهل کېږي، تا پزه پرې کېږي، تا لاس پرې کېږي، او تا غوږ پرې کېږي، ته ورته ګوري، یعنی د خپل ظلم دی، خپل ځان سره ظلم کوي. او خدای پاک هم دا نه دی ویلي چې ته مثلا د دونه ظلم په مقابل کې ته ځان چپ ونیسه. نو دا عامه پوهاوی ما زموږ ډیر ورته کوه، او کدا سه ساده قضیه مو به میان جګری ته راځي کولی، او غوی به په عمل ته حل فصل کولی.
بله مننه منور جانی. هیله جانی، که ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې وروسته له هغه چې د امن خونی وتړل سولې، ډیری قربانیان یې بیرته خپلو کورنیو ته په لاس ورکړي چې هغوی یې د ځان سره بوزي. ډیری ښځې په زور باندې خپلو کورنیو له ځان سره وړي دي. د دغه ستونزې ته په کتو چې د امن خونی منحل سولې، د قربانیان بیرته یعنی په زور باندې خپلو کورنیو ته هغه خلک چې دوی بیا وهلې ټکولې، بیا دغه ورځې ته یې مجبوره کړی چې خپل کور پرېږدي، یعنی هیڅوک له شی ورځې خپل کور نه پرېږدي، خو دغه ښځې مجبوره سوي وي چې لکه هغه ځینې جرایم چې منوره جان یاد کړل چې د دوی غوږونه به پرې سوي وو، د دوی پزې به پرې سوي وي، دوی مجبوره کېدې چې له خپلو کورو څخه ووځي او دغه امن خونو ته پناه وروړي. اوس چې دغه ځای نه ولاړل له منځه، دغه ښځې بیرته هماغه خلکو ته په لاس ورکړل سوي چې دوی ودې ورځې ته مجبوره کړي وي چې له خپل کوره تشتی. دا څومره یو لوی ستونزه ده د ښځو د حقونو په برخه کې.
مننه کوم. ولو تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او په مالته پاتې شوی یم، زه داسې کوم هغه دقیق معلومات نه لرم، او نه هم داسې ډاټه زړه ویلی شم چې هغه کسان، هغه ښځې چې په امن خونې کې پاتې شوي وو، دوی بیرته خپل کور ته تللي دي یا بیرته په هماغه کورنۍ ته پناه یوړي دي. نو
بله، دا خبره خو د بخښنې نړیوال سازمان کړی ده، د دوی راپور دغه ښیي چې
بله بله دوی راپور وکتل، بله دوی دا راپور ما دوی راپور وکتله مګر دوی راپور هم د سه کوم د ثبوت او اسناد په اساس وړاندې شوی نه ده. دا شاید کوم اوی قضیه به خلاص درته وایم مګر کوم خزی زه دا وایم چې هغه خزی کوم خزی چې امن خونی کې وو دوی بخی نادرک دی معلوماتی نشته چې آیا دوی جواندی پاتی دی جواندی دی جوان کوي نه کوي دوی چیرته دی مګر د دین هم دقیق معلومات نشته چې آیا دوی بیرته خپل کورنۍ ته تللی دی یا کوم بل چیرته تللی دی یا د کوم بل چا په ګراوګان کې پاتې شوي دي د دین دقیق معلومات نشته.
غلی مجتبا د یادولو وړ دغه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د بادغیس بامیان دایکندي هرات کابل کندوز ننګرهار پکتیا سریپول او تخار ولایتونو څخه له شدو سره مرکې کړي دي په دغه راپور کې. بله پوښتنه به ستاسو څخه په دې اړه وکړم چې که تاسو لطفا د خپل کار پر مهال ځینې هغه قضیې را سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د پام وړ دي او تاسو غواړئ چې یاد یې کړئ دلته د رادیو له لارې او خلکو ته غواړئ چې ووایاست چې ستاسو کار څومره اغیزناک و د ښځو په ژوند کې.
دیرخه ګوری د افغانستان حقوقي نظام چې دا هغه رومن جرمنیک ده او په د افغانستان په حقوقي نظام کې څارنوالي بخش چې دا ډیر زیات اړینه ده. یعنی څارنوالي هغه مرجع ده چې دوی اقامه دوا کوي خپل اقامه دوا محکمې ته وړاندې کوي بیا محکمې د څارنوال د اقامه دوا په اساس خپل پریکړې صادر کوي. بنان د څارنوالي شتون د افغانستان په حقوقي نظام کې ډیر زیات اړین ده. نو زه دا وایم چې دوی باید ژر تر ژره د څارنوالي دروازې بیرته پرانیزي او څارنوالانو ته ووایي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بیرته خپل قضایي ته رسیدګي وکړي ځکه جرم چې دا یو طبیعي پدیده ده چې هر وخت هر لحظه امکان لري چې رامنځته شي او هغه هم په مختلفو برخو کې. نو تر ټولو جالبه دا ده چې موږ د میډیا له لارې نه اورو چې طالبان کسان د غلا په تور یا د نورو جرمونو په تور نیسي بندي کوي مگر سارنوالی شتون نلری ده سارنوالی دروازه بندی او سوک نشته چی دوی نه تحقیقو که دوی تا اقامه دوا جوره که او دوی دوسیه محکمه تا مخته که او محکمه بیا دوی ده اقامه دوا پا اساس خپل فیصله وکری. نو دا دیر زیاد جالبه ده طالبان گرفتاری که جرم رامنځته کیږي سارنوالی نشته او دوی سرنوشت هم معلومه نه ده چې دا خپل مثلا د هغه مظلوم په حق کې یو نوع ظلم ده. دوی آیا دلته باید یا ارگان یا مرجعوی چی معلومه که چی آیا واقعا دوی جرم کردی دی ندی کردی دوی تصوم را جزا ورکی دوی دو جرم و دوی پا حبس که تصوم را تناسب پا نظر که اونی ولچی دا اغا کارون دی چی سارنوال کوی. نو کچیر تا سارنوالی نوی سارنوال نوی نو دا خو بیا اغا ایت مانا نلری مثلا دا متعلق هم یعنی کسان چې دوی گرفتار کوي دوی مظنون دي دوی د یو زن د یو شک په اساس نیول شوی دي او متهم هغه وخت کې چې سارنوال د دوی نه تحقیق کوي د دوی جرم اثبات ته رسیږي. کله چې دوی جرم اثبات نشي یا مثلا دوی تحقیق نکړي کوم حق چې قانون متهم یا مظنون ته ورکړی دي دوی خپل د حق نه استفاده و نکی بیا یو قاضی یا قضا دوی په وړاندې څه رقم قضاوت وکړي دا خپله دلته بی عدالتی را منځته کیږي.
زه دا وایم چې د افغانستان حقوقي سیستم فوق العاده سارنوالی بخش ته اړتیا لري، ځکه په قانون کې سارنوالی عدلي ارګان ویل کېږي تعریف شوی ده. که چیرته عدلي نظام وجود ونه لري او هلته د خلکو نه په سمه توګه تحقیقات ونشي، نو دا په دې معنا ده چې عدالت رامنځته کېږي نه، او بیا هم د دوی په قضاوت کې د دوی په سرنوشت کې بیعدالتي رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې مشتبه. منوره جانې، که تاسې په دې اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین ښایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ سوي، تاسې په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډېره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپله ویلې دي چې دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري، او هغه څه چې اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی، او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا دا د قانون اساسي په رڼا کې جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي د هر یو د اساسي قانون د یوې مادې په اساس باندې دغه نه نشاط اخیستی دی او په تفسیر کې هغه بیانیږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده. او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري، نو هیڅ کله به موږ خپله دا اول وجدان دا کار ونه کړو چې موږ به د قانون پلي کوونکي او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دي او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملا اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل د دوی لاشي په تاله دي وکړي، دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي، ځکه زموږ دین اسلام دی او ټول فضل مختار مسلمانان یو، او زموږ هر یو قانون چې تر اوسه پورې ما پکې کار کړی دی او ما مطالعه کړی دی تر اوسه پورې، هیڅ هغه ماده تر اوسه نه ده پیدا کړې چې هغه د اسلام په مغایرت باندې وي. ځکه اولا زه وجدان ځکه کله خپل ووینم هغه قانون زه خپل باطل قوم، ځکه زه اسلام مسلمان یم او هغه زه نه تطبیقوم خپل مسلمان خور باندې او یا مسلمان ور باندې، ځکه زه هغه موږ یا سرنولان اجرایه قوه و. او چا چې دا ترتیب کړي تصویب کوي ټول ټول مسلمانان و. طبعا تفسیر د یوې مادې د قانون اساسي څخه اخیستل شوی دی، او قانون اساسي د کلم موږ د اسلام پر وړاندې کې ترتیب شوی دی، نو ټول قوانین دغه پر وړاندې کې ترتیب شوی دی. نو دا وایم چې دا هغه شایعات دي چې اصلا حقیقت نه لري، او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی که بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه مادې دي دوی مشخص کړي او قانون د دوی مشخص کړي د اسلام پر وړاندې کې نوی جوړ شوی.
ډیره زیاته مننه منوره ناصری صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام له دواړو ملمنو غلې هيله مجتبی او غلې منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Kalagoram yo